چې بندر خبدیل دی او دلته د افغان سوداګرو پنګونه د اقتصادي ودې پر لور خورا مثبت ګام دی.
د چابهار ترانزیت یا د چابهار لار د کراچۍ په مقابله کې تر ټولو نورو لارو نه د افغان تجارتو لپاره سہولیات ایجاد کړي. د یو بندر والی قیمت وګورئ تاسو
خاغلی واحد یاروی که هم د چابهار بندر د بشپړ فعالیدو په برخه کې بعضې هیوادونه ستونزې جوړې کړي، خو افغان حکومت باید له رامنځته شوي فرصت څخه په استفادې افغانستان د کراچۍ بندر له انحصار خلاص کړي او د همدغه بندر له لارې خلیجي او اروپایي هیوادونو سره سوداګریزه راکړه ورکړه پیاوړې کړي.
از کابل تا زابل،
هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو.
اوس وخت از دې راډیو ته غوږ نیسئ په ټول افغانستان کې په 26 منځنۍ څپه او اف ام 100.5 باندې خبرونه کوي. د ازادي راډیو خبرونه په ازادي راډیو ټکی اورګ وی پانه کې کتلې اوریدل شي او همدارز د facebook.com/azadiradio پښتو فیسبوک لارې کول شي خبرونه او د راپورونو لینکونه وګوره. اوس به هم ورشو یوې مرکې ته. د کابل پوهنتون له نوی رئیس خغلی حمید الله فاروقی سره زموږ همکار حدیث پردیس مرکه کړی ده. د خغلی فاروقی څخه په دغه مرکه کې د هغه د پلانونو او همدارسته چې په دغه پانتون کې په کومو کارونو باندې د بیړنیو پلانونو د تطبیق تشلیدل کیږي باید دوی پیکارو کې دغه پوښتنه مطرح کړې ده چې په ګډه به واورو.
اول ته دی فزیکی شرایط ته او په چا دی مناسب ماحول د تدریس او تحصیل لپاره موږ غواړو چې هغه د تحقیق او ریسرچ او د مطالعې زمینې د مراکز او سیستمونو د ایجادو لپاره چې کوته ونې د زمینې برابرې کړو. په عین حال د پرورش او توسعه د مسایل د سپورت تفریح او د بدني صحتمندی د محصلین او د محترم اساتیدو لپاره توسعوي پروګرامونه په نظر کې لرو چې هغه باید تر افزا ایجاد شي.
فاروق صاحب محترم، ډیرو وخت خبرې مقطع کوم. کچیرته د تدریس شوي ته که څه هم تاسو لنډه اشاره درلوده، خو ډیرې مشکلات په دې برخه کې موجود دي. که یو مثال زه تاسو ته وایم چې فرض کړه د ژورنالیزم په برخه کې کچیرته کابل پوهنتون کې د ژورنالیزم په پوهنځي کې هغه محصلین چې په دې برخه کې روزل کیږي له اوسنیو شرایطو سره برابر روزنه نه ورکول کیږي. په دې برخه کې اکثر انتقادونه موجود دي. په دې رابطه باندې مشخص پروګرامونه لري او فکر کوي چې په دې برخه کې به تاسو کامیاب شئ او دغه سیستم ته به تغییر ورکړي؟
اکثر د موږ محصلین استادان مدني جامعه د موږ ولې د نیمګړتیا باندې مشخصه ویلې چې دا نیمګړتیا به پرغه شي مشخص شي. مګر اوس کار دی چې موږ د یو همانګۍ د ایجادولو په نتیجه کې هغه فرصتونه چې په شکل بالقوه فرصتونه موجود دي هغه باید فلتر اولو او په ساحه د اکاډمیک بحثو کې موږ دغه پلانتون چې متاسفانه په هېڅ شکل سره هغه خپل اعتبارات بېرته نه ده ترلاسه کړی هغه اعتبارات به ترلاسه شي. او په عین حال کې د موږ محصلین او د محصلینو والدین هغه دغدغې او نارامۍ او هغه پریشانۍ د افکار چې ورسره موجود دی چې د ثبات به فارغېږي او دوی لپاره به جای د کار نه وي موجود او دوی لپاره به هغه توانایي د تخصصي نه وي موجود چې دوی مارکیټ د کار کې جذب شي.
فرق سه محترم، یو بل موضوع چې کڅه هم کریکولم د درسي کریکولم د اصلاح په برخه کې شمنه تازه نه دي، یعنی په خوان د شمنه شوی دي. او تاسو اشاره وکړه د کابل پانتون نغه حیثیت او اعتبار ته چې په خوای درلوده د دې د بیرته راګرځولو لپاره فکر نه کوي چې پرتو ستونزه ته پکاتو تاسو بم یعنی سلسله مشکلات ولري؟ مشکلات مو څه دي په دې برخه کې چې د تاسو د هدف ته رسیدو معنی کیږي؟
مشکلات په یقین سره موجود دي. د مشکلاتو د رفع کولو لپاره حادثې او تلاش او یو اراده د موجودیت اساسي شرط دی او موږ سره الحمدلله دا اراده موجود ده. او د دولت مشران خصوصا جناب رئیس مشر هغه تعهد او هغه خدمات چې د مصر یې کړی او د پوهنتون د بیا رغونې او د پوهنتون د معیاري کولو لپاره زه فکر کوم چې د هغې نه په ګټه پورته کولو سره دغه محدود مشکلات چې همیشه موجود وو او اوس موجود دی د هغې د رفع کولو لپاره به اساسي ګامونه وچتو.
د کابل په هنتون د نوی رئیس حمید الله فاروقی څرګندونې مو اوریدلې چې ویلي هڅه کوي چې په لمړي سر کې د کابل په هنتون لاسه تللې اعتبار برته احیا کړي او په ټولنه کې دغه په هنتون اعتبار او درندواله یو ځل بیا منست راشي. همدارس دوی ویل چې په درسي نصاب باندې به کار کوي او پکې ستونزې به حلوي. دوی ومنل چې مشکلات شته خو د حل لپاره حکومت جدي اراده لري او په خپل ولسمشر د کابل پانتون سره ژمنه کړې ده چې په ستونزو باندې به کار کوي او د ستونزو د حل لپاره هر راز کار کولو ته سینه ډبولې ده. همدارس دوی ویل چې هڅه کوي چې په ستونزو باندې ژر تر ژره کار پیل شي او لومړي سر کې ستونزې وپېژندل شي وروسته له هغې د حل لارې ورته ولټول شي. اوس هم ورزو یو راپور ته چې د ځوانانو په اړه دی. یو شمېر ځوانان د ملي وحدت په حکومت باندې د سختې نیوکو تر څنګ وایي حکومتي مشران د واک د ویش په سر بوخت دي او ځوانان یې له پامه غورځولي. دغه ځوانانو د دوشنبې په ورځ په کابل کې د ځوانانو د نړیوالې ورځې په نمانځغونډې کې وویل حکومتي رهبران دې هغه ژمنې پر ځای کړي چې له ځوانانو سره یې کړي دي. په ورته وخت کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو معین یا د څرګندونې ردوي او وایي حکومت هغه ژمنې عملي کړي چې له ځوانانو سره یې کړي وي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په راپور کې.
په داسې حال کې چې د ملي وحدت حکومت لا جوړېدو نږدې دوه کاله تیریږي خو یو شمېر ځوانان وایي چې حکومتي چارواکي په یاده موده کې نه دي توانېدلي چې په حکومت کې دننه د ځوانانو رول تثبیت کړي. یو شمېر دغو ځوانانو د دوشنبې په ورځ په کابل کې د ځوانانو د نړیوالې ورځې په نمانځغونډه کې وویل چې روان سیاسي کړکیچ او د دوو ټیمونو ترمنځ د واک ویش ځوانان متاثر کړي دي. دو تنو ځوانانو مبین شاه او سردار په دې اړه آزادۍ رادیو ته وویل
ما نوم مبین شاه رمزي د یارانو د بنسټ رئیس یم. هر حکومت او هر نظام چې د ځوانانو نه استفاده وکړي ځوانان د افغانستان ځوانان صادق خلک دي او دوی کولی شي چې ښه راستورنې ولري او دوی ډېر تفصیلات تحصیل یافته خلک دي.
په قراره ان شاء الله جوړیږي. موږ په دې ویاړو چې نن ورځ ځوانان په هر څه کې 50% زموږ د نړۍ ځوانان دي. ان شاء الله ځوانان ورته ویدی نه دی او ویخ دی ان شاء الله دی هلي کوشش کوي.
د ملي وحدت حکومت مشرانو په خپلو انتخاباتي مبارزو کې له ځوانانو سره غنښمنه کړې وی چې په دغه ژمنو کې د ځوانانو د ورزش په نامو د یو وزارت رامنځته کول هم شامل و چې تر اوسه نه د جوړ سوی. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو معاونیت د رسمي ارقامو لمخې د 1993 کال د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د رایو ورکوونکو 80% ځوانانو جوړوله. خو اوس دغه ځوانان له ملي وحدت حکومت څخه غواړي چې په هغو ژمنو عمل وکړي چې له دوی سره یې کړی وي او په حکومت کې ورته ونډه ورکړي. که څه هم په تیرو 15 کلونو کې ځوانان د حکومت په بیلابیلو برخو کې په فعالیت بوخت دي او حکومت د دوی د ظرفیتونو په لوړولو کې لازم امکانات د دوی په واک ورکړي دي خو د دغو ځوانانو په باور اوس هم له ستونزو سره لاس او ګریوان دي. یا ځوانان وای لسګونه زره داسې ځوانان بیکاره ګرځي چې له پوهنتون څخه فارغ شوي دي او د خپل څنډې ته د ځوانانو د ایستلو ښه بیلګه ده. خو له دې وړاندې ولسمشر ویلي و چې هڅې پیل کړې دي چې کراره کراره په حکومتي دندو ډیری ځوانان وګماري. په ورته وخت کې د ځوانانو چارو مرستیال کمال سادات وایي چې د تیر په پرتله په حکومت کې د ځوانانو ونډه زیاته شوې ده. دی وایي په مرکز او ولایتونو کې د ځوانانو لپاره عملاً زیات کارونه سوي. موږ ور ناراضي یو خو بیا هم متوجه یو چې د ځوانانو لپاره زیات کار وکړو. د چارو کارپوهان هم په دې باور دي چې د ځوانانو علمي کچه لوړه سوې ده او هغه انرژي چې دوی ترلاسه کړي باید د ولس لپاره په خدمت کولو ولګول شي. د دغه پوهانو لډلې احمد شاه سنگدل ازادي رادیو ته وویل دا چې ځوان نسل په فساد کې ښکېل نه دی نو باید دوی ته په حکومت کې زیاته ونډه ورکړل شي.
ازادي رادیو له ونه تر ورځې پونه کې.
قدرمنو اوریدونکو لکه څنګه مو چې د نن ورځې په خبرونو کې اوریدلې د بغلان په دهنې غوري سیمه د طالبانو په لاس کې لیدلې او د بغلان ولی هم ویلي دي چې په دې اړه د تحقیقات لپاره یو پلاوی ټاکلې. همداشي به له موږ سره د ازادي راډیو خبريال بشیر احمد غزالی چې په بغلان کې کار کوي د ټلیفون په ژوندۍ تماس کړي. غزالی صاحب مننه کور ودان چې ټلیفون مو اوکی ک په بغلان کې په دهنې غوري کې ورستای وضعیت څنګه ده؟ پلاوی چې ټاکل شوی حیات چې ټاکل شوی دی والی لخوا څه کاری کړی تر اوسه پوری؟
والی بغلان امروز در کنفرانس خبری گفت که سقوط ولسوالی دهنه غوری با داشتن اقدار قوای مجهز و امکانات درست این سوال برانگیز است. گفت هیئاتی را ما موظف کردیم تا اینکه بررسی بکنن که چرا ولسوالی دهنه غوری با وجودی که تجهیزات جنگیش درست بود، قوتهای بیشتری بود، چرا سقوط کرد. گفت که هیئات مصروف بررسی هستن. لازم هم میگفت که ما مصروف تجدید قوا هستیم، قوای از کابل و مزار قوای اضافی میاد و حمله میکنیم دوباره برای بازتشکیلی مواضع از دست رفته نیروهای امنیتی در ولسوالی دهنه غوری که باید امروز حمله آغاز میشد اما تا هنوز معلوم نیست.
بله غزالی صاحب محترم، دهنه غوری دست یا سیمه که پرته ده چی سرک تا نگده ده او ده کابل کندوز و بدخشان عمومی سرک پمده زی تیریگی پل خمری هم دیر رو تا نگده ده څومره تهدید موجوده چه واقعا دغه غټه پیخه یا خطر دیر زیاد وی؟
دهنه غوری در 35 کیلومتری غرب پل خمری مرکز ولایت بغلان قرار داره که در جوار ولسوالی ناامن، در جوار منطقه ناامن بند غوری که در کنترل طالبان است. این منطقه قرار داره این ولسوالی در جوار سرک قرار نداره، ولی از این که طالبان تانستن از زون بر ولسوالی از زون غوری بند شابدون ساحه دیگی در سطر خود بیارن، این از دیدیو خیلی قابل اهمیت هست و میشه که و از این نقاط تهدیداتی را بالای ولسوالی دوشی و ولسوالی خب ولسوالی دوشی مشخصن و قسمت های از ولسوالی طلا برفک اینا عملات را داشته باشه.
بله دیر زیاد هم مننه په بغلان که در زدیر خبریال بشیر احمد غزالی و چه در دهنه غوری ولسوالی در سقوط پاره بنده تازه جزئیات لمون سره شریک کړل. وی ویل چی د بغلان ولی ویلی ننی په کانفرنس کې ویلی چې د دغه سیمه د سقوط پاره باندې یو پلاوی ټاکلی او دا چېړي چې څنګه دغه سیمه سقوط شوی او ډیر ژر به افغان پوځیان هلته بیرته خپل عملیات پیل کړي چې دغه سیمه له طالبانو ونیسي.
آزادی رادیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د هند صدر اعظم د خپل هیواد د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت په وینا کې د پاکستان د بلوچستان او کشمیر حالاتو ته اشاره وکړه. د بدسال کې د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې پراخ اعتراضونه دوام لري. احمد تکل او په دې اړه تفصیل.
د هند او پاکستان په اړیکو کې د زاړه کړکیچ اور نن یو ځل بیا هغه مهال تازه شو چې د هند صدر اعظم د پاکستان په بلوچستان، کشمیر او ګلګیټ سیمو کې د ستونزو یادونه وکړه. نارندرا مودی د اگست د 15 د هند خپلواکۍ د ورځې په مناسبت په وینا کې چې څه باندې یو نیم ساعت وخت ونیو وویل هغه وخت را رسیدلی چې د پاکستان حکومت په بلوچستان کې د خلکو په وړاندې د خپلو بیرحمیو په اړه نړۍ ته حساب ورکړي. دا لومړی ځل دی چې مودی د خپلواکۍ د ورځې په وینا کې بهرنیو مسایلو ته اشاره کوي. د وویل د بلوچستان، ګلګیټ او د پاکستانی کشمیر خلکو په تیرو څو ورځو کې له ده څخه مننه کړې او زیاته یې کړه دی ویاړي چې د دې سیمو د خلکو سترګې د مرستې لپاره هند ته اوړي. مودی په خپله وینا کې په هندي کشمیر کې له نږدې یوې میاشتې راهیسې د پیل شویو لاریونونو یادونه ونه کړه، خو په داسې حال کې چې د ده وینا روانه وه وسلوالو د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې په دو جلا حملو کې 10 کسان ټپیان کړل. هندي امنیتي چارواکي وایي چې د دریو ټپیانو حالت نازک دی. یو هندي امنیتي مقام وویل دواړه حملې د هند تر ولکې لاندې کشمیر په مرکز سرینګر کې شوې دي. په هندي کشمیر کې د اعتراضونو لپایل سره سم ګرز بندیز لګول شوی او د هند خپلواکۍ د ورځې په مناسبت په مرکز سرینګر کې خاص احضارات نیول شوی دي. په هندي کشمیر کې له تشدد ډک اعتراضونه د جولای د میاشتې په 8 وروسته له هغه پایل شول چې د هند امنیتي ځواکونو په پاکستان کې د ډیره وسلوالې ډلې حزب المجاهدین یو قمندان وواژه. لدې پیښې وروسته د پولیسو او اعتراض کوونکو ترمنځ د تشدد په پیښو کې څه باندې 50 کسان مړه او سلګونه نور ټپیان شوي دي. څارونکي وایي د خپلواکۍ د ورځې په وینا کې د پاکستان د ستونزو یادونه هغه غبرګون دی چې هند یې تر خپلې ادارې لاندې کشمیر کې د بیلتون پالنې له غوښتنو د پاکستاني مشرانو د ملاتړ په وړاندې څرګندوي. د هند صدراعظم پر ځوانانو غږ وکړ چې ځانونه دې له تروریزم او تروریستانو څخه لرې وساتي او زیاته یې کړه هند به هیڅکله هم تروریزم ونه زغمي او تروریستانو ته به تسلیم نشي.
په هلمند کې د بوست 515 زون قومندان وویل پاکستانی جنرالانو په ځینو ولسوالیو کې جګړې رهبری کړې دي. د بهرنیو چارو وزارت تاییدوي چې د افغان حکومت ځینې ادارې د نړیوالو قانونسینونو د مفادو په پلیږیدو کې پاتې راغلي او د